درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو پیل په خبرونو کوو په هرات کې پرونی وی چاودنې لښتر لښه 15 تنه وشلې دي د سالنګونه لوی لار د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده او جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼه ډیره خپره شوې ده د خبرونو تفصیل په هرات ښار کې وی چاودنې 15 تنه ملکیان وژلي او لاس نور ژوبل کړي دي په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروي ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام پر یو فلاین کوچ ډوله مسافروړونکو موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د چاودنې له کبله د وژل شوی یو شمیر او د ټپیانو 9 تنه شوډلې ده د روغتون یو سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل په وژل شویو کې څلور شزي او درې نارینه او ټپیان هم 15 شزي او څلور نارینه دي تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دی ویلي خو په راپورونو کې ویل شوی چې چاودنه په حاجی عباس محله کې شوی چې تر ډیره شیعه مذهب پکې میشتي د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لوی لار هغه مسافر ژغورل شوی چې په واوره کې ایسار شوی وو د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په سبزه کوتل کې بند کسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوی او لار هم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده د دغه مسافرو شمیر شل تنه شودل شوی چې پرونی موټر د واورو په توپانونو کې بند شوی وو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي د لوی لار له ډیر ساعته بندېدو وروسته اوس د سپرلیو موټرو ته پرانستل شوې ده د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته وویل لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه د اوس لپاره کوم ستونزه نشته له ټیلری موټرو پرته لار ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده د سالنګ لوی لار د شدید واوري او توپان له کبله دوی شپې وړاندې بند شوې وه خو په تیرو دیرشو ساعتونو کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل شوې ده ترنن سهارا په جنوبی سالنګ کې باد چلیده خو په دواړو سالنګونو کې آسمان شین دی په داسې حال کې چې په کابل کې د دوه شزینه فعالانو په نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندیښنې شودلې طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي
خپل دې څو جنود نیولې خبرونه موږ هم واورېدل موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو د سیسو کوم نه دي نیول سوي چې ځینې د توقيف سوي ځینې اوازې دې لپاره هم د ځینې خزي متاسفانه کیس سازي کوي ځان ته کیس جوړي دي دوی هلته لاړې سي پناه واخلي موږ دا خبر راټول کړو چې کوم خزي نه دي نیول سوي
شغله مجاهد فرانس پرس خبري اجازه ته هم دارز ویلي دوی د حقوق معترضانو د سپلو او بندي کولو حق لري چې قانون تر پښولاندي کوي د بخښنې نړیوال سازمان وړ بورس له طالبانو وغوښتل چې د شزینه زندان د وی جکپوري شزینه کارکونکو د توقيف په اړه څېړنه وکړي او کله دوی سره وي خوش دي کړی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 50 اوره مسابقه کوي دا لوبه چې په دوحه کې کیږي د کابل په وخت یو لسټیمي بجې پیل شي افغان لوبډلي ورمورز د لوبلړې لومړی لوبه د شپږ دیرش منډو په توپیر له هالند ګټلې و د کرکټ په اړه بل خبردار شي د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې په نړیوال جام کې تیر ماشم زیمبابوی ته په 109 منډو ماته ورته افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبي ګټلي او یو بایللې ده کرکټ بورډ پرون ویلیو چې افغان لوبډله زیمبابوی ته ماته ورکړي د سیالي نورو پړاوونو ته لار مومي جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼه ډیره خپره شوې ده د راپورونو له مخې تر ټولو ډیرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت شوې او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 1 لک تنه په دې ناروغۍ اخته شوې دي د جرمني رابرټ کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره په یو وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی د جرمنی یو وتلی وایرس پیشاند اولیور کیپلر ویلی چې ژر به د هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک شي چې د کرونا په اومیکرون بڼې اخته شوي دي. که څه هم د کرونا اومیکرون بڼه ژر خپریږي، خو ویل کیږي چې شدت یې د کرونا تر نورو ډولونو کم دی. د 2019 میلادي کال په پای کې د کرونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8,600,000 تنه په دې وایرس اخته شوي دي. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایه هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي د کویت د بهرنیو چارو وزیر شیخ احمد ناصر ال سبا د خلیج لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د لبنان، سعودي او ګاونډیو له بې ساري ډیپلوماټیک لانجې وروسته بیروت ته سفر کوي. دا ډیپلوماټیک لانجه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه رامنځته شوه چې د لبنان د اطلاعاتو وزیر جورج کرداهی د یمن جګړه بې ګټې او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یرغلګر وباله. دا لانجه ځینې نورې ژورې ریښې هم لري، او هغه دا چې سعودي په سیمه او په ځانګړي ډول لبنان کې د ایران له نفوذه اندېښمن دی. او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوي، اوکراین تور پورې کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویقولو هڅه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان د نشوالي په اړه د جرمني وروستی دریز د اړیکو له کچې او شته امنیتي وضعیت سره مطابقت نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د جرمني پر دې خبره خواشینی څرګنده کړې چې ویلي دي اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان نشته. د جرمني دفاع وزیر کریستین لامبرخت پرون وویل چې برلین په فبروري میاشت کې اوکراین ته یو ګرځنده روغتون لیږي، خدای رد کړ چې ګواکې کیف ته به وسلې ورکړي. اوکراین له جرمني غوښتي چې پر خپل دې دریز له سره غور وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د طالبانو د حکومت یو 15 کسیز پلاوی د خپل لومړنی اروپایي سفر په ترڅ کې ناروې ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکوي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دا درې ورځنۍ غونډه نن یکشنبه پیلېږي. طالبان تمه شي چې دا سفر به ګټور او اروپایي هیوادونو ته د سفرونو پیلامه وي، خو یو شمېر ډیپلوماټان بیا وایي د اروپا په ګډون د نړۍ د تعامل څرنګوالی د طالبانو په کړنو پورې تړلی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په دې راپور کې وابري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان له نړۍ سره د ښه تعامل پر لور بوزي او ادعا کوي چې د سیاست کې تر یو ځایه بریالي شوي هم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون شنبه ناروې ته له سفر څو شېبې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلی متقی چې ناروې ته د طالبانو د تللي پلاوي مشري کوي وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي.
موږ بل د ناروې هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیې له چارواکو سره، امریکایي چارواکو سره، همدارنګه د اروپا د ځینو نورو هیوادو او ځینو عربي هیوادو له چارواکو سره مجالس لرو، او هم به له یو شمېر افغانانو سره ناستې لرو. ومېسته دا سفر ډیر خوي، له ډیرو لاسته راوړنو ډک وي. دا سفر د موږ لومړی سفر د اروپا ته چې کوي، او امید ده به یو دروازه شي له اروپا سره د مثبتو اړیکو لپاره او د تګ راتګ لپاره.
متقی وایي له دې سفر مخکې په دوحه او کابل کې د ناروې له چارواکو سره څو ځله کتلې دي. طالبان داسې مهال د یو اروپایي هیواد په سفر وتلي چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا تر پخوا ډېره شوې، بیکاري زیاته او د توکو بیې هم ختلې دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو امیر خان متقی وایي له نړۍ سره یې د اړیکو او تعامل سیاست ښه مخته روان دی.
زه خوشحاله یم چې زموږ بهرنۍ سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روانې دي، او توانېدلی چې د افغانستان د مظلوم، بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کو، او په دې کې کامیاب شو چې افغانستان نور د نړۍ له هیوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمې او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کو.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو فعال شکریا بارکزی وایي ناروې تل د کړکیچونو په حل کې ښه رول لوبولی او په خبره یې اوس هم هڅه کوي چې افغانستان کې طالبان د یو پراخ بنسټ حکومت جوړېدو ته وهڅوي.
ناروی طالبانو سره پخوانه ډیر خاړی کې دلودلی دغه ناسته ز فکر نه کوم چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای دغه ناسته کېدای شي د هغه هلو زلو چې دین مخکې ناروی ترسره کړی وه چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینې برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي همدارنګه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کې خودشي کېدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې ویلي چې طالبانو ته د دوی بلنه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو او یا د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. دغه خبر پانه کې راغلی چې طالب پلاوی به اوسلو کې پر چارواکو سربیره له ښځینه فعالانو خبریالانو او بشري مرسته رسوونکو سره هم لیدکاتو وکړي. د ناروې حکومت ویلي له طالبانو سره بحثونه به تر ډیره د بندو دروازو تر شاوي او د بحثونو د پای لپاره هم تر اوسه کوم خبري کانفرانس نه دی پلان شوی.
لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ناروې ته رسېدلې. د طالب پلاوی د سفر او د هغه د اهمیت په اړه مې په اوسلو کې له یو میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد استاستان اگزی سره خبرې کړې. د په پیل کې وویل
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دیره شول. تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و. تنها خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر وو او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دیره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول ځینې طالب چارواکي دي خو د ناروې رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې هکله هیڅ تبصره نه کوي. فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی.
سربیره پر دې چې دا اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دواړو لپاره یو چانس ته چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هیوادونو غوښتنې ډېرې مطرح او واضح دي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او پر رسمیت وپیژندل شي یا اړیکې سره سم شي. نو اوس ټول د طالبانو خبرګون ته په تمه دي طالبان څومره نرمښت ښیي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم که طالبان دغه چارس ته استفاده ونه کړي نو ممکنه ده دغه دیالوګ دروازه بیرته بند شي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځه نړۍ کې او په دیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسیون د خپل ولس نبض ډیر ښه پیژني او هغوی غوښتنې ته ډیر توجه کوي. نو کدا کارونه کې بیا څوک رای نه ورکوي، نو دې لپاره ځکه چې تر اکثریت ولست طالبان دی او تر هغه لري په توګه پیژني چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډیر معمولی شیان دي چې حق نه لري خلک ته هغه په آزاد تر سره کړي. نو طالبان باید د خبرو توجه وکړي که غواړي چې د نړیوال ټولنې سره له دنیا سره اړیکې ولري.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا میل ورځپاڼې په اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو خبرې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په اروپا کې د طالب چارواکو لومړنۍ رسمي خبرې بللې. او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي چې دا خبرې به له دوو لسیزو وروسته د جګړې فضا بدله کړي. مل ورځپاڼه لیکي هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه چې نړیوال د دې ډلې د بشري حقونو په سرغړونه په غوسه دي. خو د طالبانو د حکومت ویندوی وایي د دوی اسلامي امارت د لویدیځوالو د غوښتنو د پوره کولو لور ته ګامونه اخیستي او هیله لري چې د اروپایي هیوادونو په شمول له ټولو هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ له لارې اړیکې ټینګې کړي. ذبیح الله مجاهد وی طالبان غواړي چې د جګړې اتموسفیر په سوله ییز وضعیت بدل کړي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه په اوسلو کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په افغانستان کې